د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وای په فرا ولایت کې تاوتریخواله ورستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. تیر شپه په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند بیسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوي چې په کې اته تنه وژل شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان دي. او د برطانیې حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو غور کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی دی. او د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن د افغانستان د امنیتي مشرانو د یو پلاوي سره د فرا ولایت د وروستیو پیښو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته تللی، له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم ونه اخیست، خو ویې ویل چې په فرا ولایت کې وروستۍ وسلهوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پلاوي نور غړي دي. تر دې وړاندې پینتاګون ویلي و چې دوی د فرا په وروستۍ جګړه کې د ایران ښکېلتیا نه سي ردولی. تېر سه شنبه سلګونو وسلوالو طالبانو په فرا کې ډله ییز بریدونه وکړل، خو د افغان هوایي او ځمکني قواو له مقابلې سره مخامخ شول چې د فرا د والي په خبره شاوخوا درې سوه وسلوال طالبان په دې بریدونو کې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی نن ویلي چې افغان ځواکونه په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هیروینو د تولید فابریکې ویجاړې کړي، نو دوی اوس هڅه کوي چې په فرا کې داسې کارخانې ولري. دغه راز د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک به ویلي چې ټولو هغو کسانو ته چې په یادو پیښو کې وظیفوي غفلت کړی سزا ورکړل سي. دغو چارواکو د رسنیو په مخ کې دا خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د تیر ماښام برید غندلی دی. د یونما په یو اعلامیه کې د تادامي چې یممت له قبله ویل سوي چې وای پر ملکي وګړو دغو بریدونو دردولی دی او زیاتوي چې دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نسي درلودلی او عملینو سره باید حساب وسي. تیر ماښام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دریو پرله پسې چاودنو کې اته تنه ملکیان وژل شول او پنځه څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کرکټ په یو لوبغالي کې د رمضان کپ په نوم سیالیو ته راټول شول.
یولس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې اته کسان شهیدان شوي دي، پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي وو.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د تورستي ډلو د شومو اهدافو مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
په دې څوارلس کالو کې همیشه دوی په افغانستان کې خاصا په دې لس کلونو زیات همیشه دوی ملکیان عام ملکیان عام جوړ کسان دوی په نښه کوي. دوی غواړي چې هغه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې، او ولس بالاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کوي چې ولسونه باید پاسون کړي د حکومت په مقابل کې.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو په نوم د هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونه ډیر کړي دي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دغو جګړو د مهار کولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د اروپای اتحادیه د انرژي لوړپوړي چارواکي وایي دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دغه تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د اروپای اتحادیه د انرژي کمشنر میګل آریس کانته په تهران کې د ایران د اټومي فعالیتونو له مسؤل سره تر لیدنې وروسته دا خبرې کړې دي. هغه وایي خپلو ایراني ملګرو ته مې دا پیغام ورکړ چې تر هغو چې دوی د دې تړون ته ژمن وي اروپایي ټولنه هم پر خپلو ژمنو پاتېږي. د وویل ایران هم همدا ډول ځواب ورکړی دی. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خپرو سوي پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدی او صدر ائتلاف ګټلې دي. د مید 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو اونۍ وروسته یې نن خبرې سوې له مخې د صدر اعظم حیدر علي بادي بلاک په دریم قطار کې راغلی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شاید څو میاشتې دوام وکړي. او زرګونه کسان نن لندن ته نږدې وینزور ښار کې راټول شوي چې د بریتانیا د شاهزاده هری او امریکایي فلم ستوري میګل مرکل د واده مراسم وګوري.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لوړپوړي افغان امنیتي او دفاعي چارواکي نن فراه ولایت ته تللي وو او د افغانستان د دفاع وزیر په فراه ولایت کې تاوتریخواله د اوبو د مدیریت سره تړلې مسله بللې ده. په دې اړه به له فراه څخه رپورټ ولرو. همدارنګه به د ننګرهار د تېرې شپې د چاودنې په اړه هم جزئیات درسره شریک کړو. دغلته د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې شوې وې چې اته تنه یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. هم که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. واشنگټن غواړي چې د ایران اټومي موافقې د وتلو په دوام تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. دا مسله د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. او که وخت یاري وکړه ځینې نور مسایل هم لرو. د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د دفاع وزیر تارک شاه بهرامي وایي په فراه ولایت کې تاوتریخواله ورستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. نن فراه ولایت ته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران او همدارنګه د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان تللي وو. هلته یې د فراه د وروستیو پیښو په اړه خبریالانو ته هم څرګندونې کړي. په فراه ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په ټلیفوني تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. نن دغلته یو هیئت درغلی وو، د هیئت د څرګندونو په اړه راته ووایي.
مننه کوم تاسو ته ډېر سلام. لکه څنګه چې ورسله امتی ته آیات من ته فاضل ته دې سره راغلی او دې ته غونډه مطبوعاتي کنفرانس کې ښه خو دې ساعت دوام وکړ. د خبرونو سره د فراه په ریښتیا کې هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وویل چې د فراه ولایت جګړه د پاکستان د خبرې کې د یو دغه دا دوی چې په دې دغه کې د دې روادین لکه د پاکستان او ایران نمونه واخل چې عمل دي. نو په دې خاطر دې هم څه کې چې دا دغه مها کې همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت او نړیوال ماشین ته نږدې او چې د فراد دغه بل بود د مخدره مواد تر هم تر یو د خبرې کې ځینې د مخدره توکو کاټ افغان غوړ په فراد کې ځینې فابریکی جوړ کې د خبرې پرمن کال کې د سلام راغل مسالات پنا راوړي. هم څنګه ملیانه ته عمرې ته په فراه کې به ډېر ځل د ځانګړې څخه جوړوي عملیاتي څخه کې وکړای شي. په فراه کې په راتلونکي کې دا چې څه څه مخنیوي کې د فراه ښار بیا وګواښي چې مخالفان لخوا همداسې د کورنۍ چارو وزیر هم خبرې وکړې. هغه وویل چې په فراه کې هغه کسان چې څنګه کوي چې هغوی ته به مکافات ورکول کېږي. هغه کسان د خبرې چې ځینې کسان چې په دندو کې ناغېره کوي دا به کول کېږي. هغوی به مجازات کېږي د وزیر په خبره. د جان نیکلسن په مهمو خبرو کې دا خبره ډېره مهمه وه چې هغه وویل خلیفانو د روزې په باره کې میاشت کې نو د جګړې څخه خلاص واخلي او سولې ته یې خبره. دا همداسې نه وویل چې د فراه د خلکو په څنګ کې دریز او په داسې بدعات کې ونشه د خلکو په څنګ کې دریز او دلته به نه پوهېږي چې نور د فراه نامله هم ډېر شي.
فطرت صاحب اوس په فراه کې وضعیت څنګه دی؟ له دوه درې ورځو جګړو وروسته اوس که داسې عمومي حال راته ووایې د فراه د ښار.
په فراه ولایت کښې وضعیت څه ناڅه نورمال شوی، خو بیا هم ځینې کورنۍ خپل کورونو ته د شپې لخوا نه کوي. بیانې نن هم اوس مازدیګر دلته مازدیګر وخت نه دي، ځینې کورنۍ خپله کورونو کښې د ځینې امنیتي ارګانو ته ندي، بیا هم تشوي او ځي. خو په عمومي ډول په بازار کښې تګ راتګ ډېر شوی، دوکانونه تقریبا خلاص شوي دي او اتیا نوي سره هم درته ویلی شو چې وضعیت نورمال دی او خلک تسلیمي کېږي. خو بیا هم اندېښنې شته. ان صاحب، یو بله مهم موضوع زما دا یاد وه، هغه دا چې اصلي اندېښنې چې خلکو کښې پیدا شوې، دومره چې جګړه په فراه کښې په دفتر کښې چې د دولت استوار مخالفان دا موضوع ډک کړی او ویلي چې په دومره شپې کښې موږ دلته جګړه نه ده کړې. خو د خلکو هم نن د مشرانو او همداشان امنیتي چارواکو ته وویل شول چې باید دغه څېړنه اسمان وشي چې دومره شپې جګړې په فراه کښې واقعیت خپور کړي او ډېر بد حالات یې په فراه کښې او دې په اړه باید جدي څېړنه پلټنه وشي او د دې لاملونه معلوم چې ویل شوي چې په دې کښې ځینې کسان په فراه کښې لاړ شوي. خو تر اوسه مشخص نه دي چې ایجاد شوي چې دا کسان چې دغه جګړې دومره شپې جګړې چې د وړو مشپې جګړه او په فراه کښې واقعیت خپور کړي دغه جګړې په اړه هم باید پلټنه وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت و چې له فراه ولایت څخه یې دغلته د لوړ پوړي افغان هیئت د سفر حال راکوو، همدارنګه یې د فراه په تازه وضعیت هم خبر کړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارواکو یو لوړ پوړی هیئت فراه ولایت ته نن تللی و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغلته خبریالانو ته وویل چې په فراه ولایت کې تاوتریخوالی او وروستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. آیا د ښاغلي بهرامي دا خبره په دې معنا ده چې ایران د فراه په جګړه کې ښکیل دی؟ ولې افغان مقامات د هغه څه په اړه چې پکې د افغانستان په چارو کې د ایران مداخله او یا له وسلوالو سره د تهران همکاري بلل کېږي په ښکاره او تفصیل سره څه نه وایي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي. ښاغلی ستانکزي وایي
ایران په تېرو څلوېښتو کلو کښې د افغانستان د مختلفو حکومتونو په چارو کښې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه مداخله کړې. دلته یې پوځونه تجهیز کړي، دلته یې ګروپونه جوړ کړي، دلته یې د بې ثباتۍ دپاره اقدامات کړي. یوه مسله چې زموږ او د ایران په منځ کښې تاریخي ستونزه ګڼل کېږي او تل ایرانیانو غوښتي چې په افغانستان کښې په دې لحاظ یو تړلی یا ضعیف حکومت ولري، هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسئله هیچ کله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانیستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وښوده. د حامد کرزي په حکومت کښې ایرانیانو وار وار د هلمند د اوبو د تقسیم مسله سره په هغه باندې مذاکراتو مسله دا مطرح کړې ده. دقیقا کله چې په افغانستان په هغو سیمو کښې چې اوبه یې په یو شکل د هر کال په ایران ته ور داخلېږي، د تاسیساتو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. د فراه مسله هم د بخش آباد د بند سره مستقیم د مال نظره تړاو لري او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی خاورې تېره شي. زه هیله من یم افغاني چارواکي دې مسلې ته په ډېر وضاحت سره د افغانستان له خلکو سره دا مسله شریک.
تر ډېره وخته پورې کله چې افغان مقاماتو خبرې کولې، معلوم به ورته چې مسؤلیت یوې ډلې اخیستی دی، دغه ډله په کوم مملکت کې ځایونه لري، لیکن دوی به ویلې چې د ګاونډي هیواد لخوا د ډیورن له کرښې اغاړه، که څه هم چې اوس یې وایي، په اسانۍ د پاکستان نوم نه یادو. اوس د ایران په مسأله کې هم دوی دغه شان چلند کوي. څه فکر کېږي چې آیا دوی په دې خاطر نه غواړي په مستقیم یا ښکاره ډول دغه موضوع مطرح شي چې ایران افغانستان کښې لاسوهنه کوي؟
دا اوله خبر دا ده چې افغان حکومت اکثرا غوښتي دي چې په دې منطقوي تقابل کښې ځان برابر نه کړي، د امریکا او ایران اختلافات ګویا خپلې خاورې ته را نه وړي. دا ډېره غلطه محاسبه ده. ایرانیان افغانستان د امریکا ستراتیژیک دوست ګڼي او د امریکا د نفوذ ساحه یې ګڼي. دوه مسله دا ده چې زه فکر کوم افغاني چارواکي ډارېږي چې د ایران نفوذ دلته د دوی په حکومت کښې په ډېر پراخه کچه وجود لري. واقعا د ایران حکومت، ایران ایدولوژیک مراجع، دا د افغانستان په حکومت کښې ځانګړی نفوذ لري. ښایي د هغوی د فشارو په نتیجه کښې یو واحد نظر د افغان حکومت کښې را نه کړی شي. اما زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا مسایل باید په بربند ډول مطرح سی
یو خبره بل چې صاحب نظران بورته ویو د غوی ترمنس مطرح کیږي هغه دا چې داسې فکر کیږي چې لکه نه چې روسیا تورن شوی چې طالبانو سره همکاري کوي د ایران سفیر په کابل کې په ښکارا ویلي دي له شخصي تلویزیون سره په مرکه کې چې هو موږ د ملي مسایلو د ملي ګټو په خاطر د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره ارتباط لرو. داسې تحلیلونه کیږي استاذه، غواړم ستاسې نظر پرې واخلم چې افغانستان اوس د یو درېګونی مسله چې ایران، پاکستان او روسیا ده او دوی له امریکا سره مشکلات لري، له اروپا سره لري، نو دوی په افغانستان کې دغه د افغان حکومت د خارجیانو ضد وسلوال فعالیت هم په خپلو کې تقسیم کړی، حتی ساحې تقسیم شوي دي. دغه خبره څومره دقیقه ښکاري تاسو ته؟
زما عقیده دا ده چې په تېرو څلوېښتو کلو کې دا هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې، اما د زمانې په تېرېدو او د حالاتو په بدلون سره د مداخلاتو بڼې تغییر موندلی ده. اوس په وروستیو کې روسیا، پاکستان او ایران په ډېر واضح ډول دا خبره نه پټوي چې دوی په دې ګروپو سره ارتباط لري، او دا هم پټه نه ده چې ایرانیانو او حتی د روسانو وسلې د طالبانو له مختلفو ګروپونو لاسته راغلي، او دا احتمال هم وجود لري چې دوی په یو تاکتیکي شکل باندې لا تر اوسه پورې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغاني حکومت او امریکایانو تر فشار لاندې راوستلو لپاره د جګړې سیمې سره ویشلي.
دوستانو، د افغانستان د وبخه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزي سره مو د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت او په فراه ولایت کې په وروستیو پیښو کې د ایران د احتمالي لاسلرنې په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار لومړنۍ ناحیې اړوند بیسودو پله ته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوې چې پکې اته کسان ووژل شول او پنځه څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې چاودنې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو په واسطه شوي چې قربانیان یې تر ډېره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیموونکي او د لوبې ننداره کوونکي دي. ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا پیښې غندلې ده. صالح محمد صالح د دې پیښې په اړه له فطرت خاورې سره مرکه کړې چې د افغانستان د کلونو په ملي ټیم کې لوبېدلی او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه و. په سر کې پوښتلی چې د چاودنې په وخت کې د خپله چیرې و؟
دا په ننګرهار کې د بیسودو کرکټ ګراوند کې د بیسودو پل تر څیرمه ده. دلته د رمضان کپ په نوم باندې سیالۍ شروع شوې وې، د شپږ ورځې سیالۍ وې. اول د دوه ورځې تمرینات سیالۍ وې او د څو ورځو بعد رسماً دغه ټورنمنټ سیالۍ شروع کېدلې. یوولس بجې د شپې وې چې د یو اننګ په منځ کې کله چې شپږ ورځې تر شو، نو د ننګرهار پخوانی ښاروال حمدالله افغان هغه راغلی او خپلې چې د غواړو ته څو خبرې، نو د دې خبرو په منځ کې کله چې خبرې ختمېدلې ناڅاپي یو آواز راغی، او هغه تر څنګ چې زموږ ملګري ځینې لوبغاړي وو هغوی زخمیان شو، او د وطنپاله ځوانانو د ټیم مشر چې وو هغه هدایت الله زهیر هغه په حق ورسېده، لوبغاړو ته هم زیانونه ورسېدل، او هغه کسان چې د لوبې لیدلو ته راغلي شاوخوا شپږو کسانو چې یو پکې یو ماشوم چې هلته یو کنټین کې شاګرد وو هغه هم په حق ورسېده، او
دغه ټورنمنټ چې تاسو ویل چې په پام کې و په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي، اوس تر دې حادثې یا تر دې چاودنې وروسته به دا ټورنمنټ کیږي که وځنډول سو؟
فکر کوم دغه ټورنمنټ به ونه شي، ځکه دغه ټورنمنټ چې تاسو په لار اچول او هغه هدایت الله زهیر په حق ورسېده، او د هغه فکر چې دویم همکار و دغه ګراوند چې سره ده دغه لوبغالی، نو هغه هم ډېر شدید زخمي شوی دی چې خانه کې ده، نو فکر نه کوم چې دغه
تاسو په خپله هم اتلس کلونو په ټیم کې په ځینو مسابقو کې برخه اخیستې ده، تل هڅه سوې ده په نړۍ کې چې له سیاست او سیاسي لوبو څخه لرې وساتل سي. په افغانستان کې تر دې مخکې هم په کابل کې ستاسو په یاد وي څو میاشتې مخکې د کرکټ د مسابقو ځای ته نږدې یوه انتحاري حمله سوې وه، او اوس دغه د په ننګرهار کې دا پېښه وسوله. غوښتنه مو څه ده د افغانستان د جګړې له ښکېلو لوریو څخه چې کوم ټکي په پام کې ونیسي په دې خاطر چې ورزشی برخه اغیزمن نه سي
سر کې ودا خبر وو کوم چې دای د نیګران خلکو ته ډېر غږ زیره او دا څنګه دا خیال کې ټول د نو خلک دې ځه خوشاله او یو خو مختلف خلکو ته څنګه چې څنګه نو هغه ته تقریبا لپاره زمي له مسایل شوی وو او لوړ څه د پاره ته اول ځل کوم چې نه یې چاله برابر شوی وو موږ دې ځه خوشاله او اوس دې ځه خو ته دې چې موږ یو ځنه زینا د افغانستان د کرکټ لوبغاړي دې چې هغه زمون د پاره دې چې هغه دې موږ ته خطر نشته او موږ هلته تیز یاستو د دې نو وروسته دا ځینې هم پاتې نشو او موږ حکومت نه او د نورو خلکو نه دا تقاضا او امید لري په سوکي د سپورټس او ورزش د دې شیانو سره ګډ نه کړي او فکر د افغانستان خلکو
د ننګرهار ځینو امنیتي چارواکو استدلال کړی چې د دغو مسابقو په درشل کې دوی ته خبر نو ورکول شوی چې دغسې مسابقې یا تمرینات په پام کې دي. څه فکر کوي چې دوی امنیتي چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکول شوی و چې دلته دغسې په لوبغالي کې ځینې مسابقې کېږي؟
مره فکر کوم تم دې چې موږ غو په دې غالي کې پام دې چې هغه کې موږ نو ډېر زیات اکثر او امنیت خلک هم دې ګراوند کې تا بدل نو د خمن په پیان چې دا خپل رینجر او کې ثاني ثاني کا واسو نو موږ هم ته موجود نو اکثر خو دې زیات دې ټول لوبغالي تر شاو په تر ولاړو.
بیا هم د دې 14 د نویت په اړه خلکو سره پوښتنې سچې ده څنګه 14 و منفجر مواد لمخکې هلته ځای په ځای سیو وک ورسته انتقال سیو دي کزن وژن کې حمله و ستاسو معلومات څه دي؟
په دې باندې خو یې څه تر اخره پورې چې زمونږ فکر هغه څه نو څه دي دا 14 او ټول نو اول 14 شو ټول بیا غنه ورته دا 14 شو کوم چې څه خبره کوله دي چې څه دا غنه څنګه څلور دقیقې ورته دو 14 نه د لوغالي په دروازه کې ورته هغه د لوغالي دروازه کې چې 14 شو هغه باندې څه څه فون کو خلک دا وایي چې نور هغه څه چې موږ یې زموږ ملګری لوغالي هغه یې چې دا کوم چې موږ ولاړو هغه دې چې دا پام وکړو او هغه دروازه کې چې 14 نه اوسې په هغه باندې هیڅ څه ته معلومات نه.
د افغانستان د کرکټ د یو لوبغاړي سره مو چې پرون د ننګرهار د 14 په پیخه کې چې په لوبغاړي کې وشو حاضر وو مرکا ورېده د فطرت خاوري نومیږي او د 19 کلنو په ملي ټیم کې لوبېدلی دی او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه وو. په دغه جام کې تیره شپه 14 وشوې او د جام تنظیمونکي خایي دی لوبه ته دوام ورنکړای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د اعتمادي فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوام مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د ترهګرو ډلو د اشان اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. واصل وصال تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تروریستي ډلې د حکومت په وړاندې د خلکو د پرولو په هدف په ملکیانو حمله کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تروریستي ډلې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن په زیاتولو سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
دوی غواړي چې اغیاب اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې او ولس بلاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کولای چولسونه پات پاسونو کې د حکومت مقابل کې دوی غواړي چې اگر شوم اهداف چې په افغانستان کې لري هغه باید تطبیق شي په مختلف طریقو باندې.
خغله صدیقي وایي افغان امنیتي بنسټونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې ډیر جدي او فعال ووسی. دا په داسې حال کې ده چې 13 شپه 11 بجې او 6 دقیقې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند 22 پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې 3-14 وشوه چې پکې اته تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان تولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې 14 د ځای پر ځای شوو 14 توکو په واسطه شوي چې قربانیان تر ډیره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکي او د لوبې ننداره کوونکي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې د داشن بریدونو ترسره کول زموږ مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنګرو د جنایت او وحشت دوام دی. د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم د ویلامې په خبرولو سره په ننګرهار کې د کرکټ پر لوبغالي برید په کلکو ټکو غندلی او دا برید د ټولو افغانانو په روان او خوښیو برید ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مستوفیت هم موټر بم چاودنې او وسلواله حمله وشوه چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې شاوخوا 500 کسان ته پکې مرګ ژوبله واوښته او مسؤلیت یې داعش ډلې په ځان ومنه. په ورته وخت کې ټولنیز فعال امید حیران بیا په دې اند دی چې تروریستان د ملکیانو په نښه کولو سره غواړي په خلکو کې وحشت او ویره خپره کړي.
دا د دې کړکېچنې او د دې پیچلې جګړې یو وخت ده چې کرکه، نفرت، ترهګري، ویره خپره کړي او په یو نوي ډول باندې په نوم انسان زمونږ ووژل شي، که دولتي کارکونکي او غیر دولتي ده، حتی د ورزش د سپورت لوبغاړي ځینې پرې.
ښاغلی هیران د جګړې لښکلو غاړو غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره دې د ملکیانو له وژلو ډډه وکړي او نه دې هم دوی د سپر په توګه استفاده کړي. د ده په خبره جنگ د حل لار نه ده او باید دواړه لوري پرته له کوم قید و شرطه سولې ته غاړه کېږدي او له جګړې لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې پراخ محاربوي عملیات پیل کړي دي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په وروستیو کې ځکه نامنۍ پراخه شوي چې په پاکستان فشارونه زیات شوي او امریکا د جګړې په اړه سخت دریځ خپل کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی، میدان وردګو، ارزګان، زابل، کندهار، خوست، فاره، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې د محاربوي عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په پوره بریا سره پر مخ ځي.
ما در همه از این جاها زمینی که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما
دی وی مونږ په یادو ټولو ولایتونو کې چې ګواښ موجود دی محاربوی عملیات پیل کړي او کله چې دغه ولایتونو وضعیت ارزیابي کوو تر اوسه توانیدلیو چې له بیلابیلو اقداماتو نه په استفادې دوی ته داسې ضربې ورسوو چې ونشي کولی خپل تحرکاتو ته دوام ورکړي.
ای تحرکات خود بیشتر ادامه
بدن. د خغلی رادمنش په خبر افغان ځواکونو په غزنی، فاره او جوزجان کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. د بد سال کې د چې د تیرې شنبې په شپه د دولت د وسلوال مخالفینو جګړه د ولسوالیو نه د فاره ولایت مرکز ته ورسېده او دوی ځینې ادارو ته ننوتل. طالبانو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د الخندق په نوم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي او لاغي رئیس یې په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. دا ډله په زابل، ارزګان، دایکنډي، جوزجان، بادغیس، غزنی، فاره، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې د څو ولسوالیو او حکومتي پوستو د نیولو ادعا کوي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې وروستیو کې د نامنیو پراخېدل، د جګړې په اړه د امریکا سخت دریس، په پاکستان فشارونه او په سیمه کې د یو لړ بدلونونو نتیجه بولي. د پوځي او امنیتي چارو کارپوه ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدای جهانی سطح باندې په پاکستان باندې یو څه فشارونه زیات شوي دي او له بله پلوه متاسفانه د مونږ بربادي د پکې چې د منطقې په سطح د افغانستان په اړه د موجوده وضع او یا د جنگ په اړه باندې یو نامقدسه مثلث هم تشکیل شوی چې په هغه کې زموږ درې همسایه یو موقف لري او په تغییر د وضعیت او په تغییر د شکل د افغانستان په جنگ کې دخیل دي.
ښاغلی احمدزی وایي د حکومت دننه اختلافاتو، کمزوري مدیریت، بې مسؤلیته صلاحیتونو او د یوې واحد قومندې نشتون هم وسلوالو طالبانو ته د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ له نړۍ یو ریپورت راخلو. په چین کې یو ډله محصلانو په خپله خوښه یو کال په داسې شرایطو کې تیر کړی چې سپوږمۍ ته ورته جوړ شوی و. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپله خوښه په یوه لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوي وو د یوه کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان دې لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 370 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی ازمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یې 110 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوانتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وای دا د سپوږمۍ په شان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
دوستان اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزیر وای په فراه ولایت کې ورستی جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره و. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن دغه ولایت د فراه ولایت ته سفر کړی دی، له سیمه ایزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم ونه خیست، خو وویل چې په فراه ولایت کې ورستی وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی چې اته کسان پکې وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د اروپایي اتحادیې د انرژي لوړ پوړي چارواکو ویلي دغه ټولنه به تر هغو د ایران او شومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. او په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوي پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف ګټلې دي.
اوس هم مرسی احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شلوریزو لوبو سیریز د جون میاشتې په درېمه نیټه په هندوستان کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هو تک نن آزاد رادیو ته وویل چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه به د جون په درېمه، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په پنځمه او وروستۍ لوبه به د جون په اوومه نیټه د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي. ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبو ته د چمتووالي لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په هند کې د افغان غړو لپاره تمریناتي کمپ دوام لري. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د رویل چیلنجر بنګلور او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ برخلیک ټاکونکې لوبه ترسره کیږي. دواړه لوبډلې 12-12 امتیاز لري چې د نننۍ لوبې بایلونکې لوبډله به د دغه لیګ سره مخه کوي، خو ګټونکې لوبډله به بل پړاو ته نږدې کیږي. د 2013 آی پی ایل سیالۍ نیمه پای لوبې ته تر دې دمه سن رایزر حیدرآباد او چنئی سپر کینګز لوبډلو لړ پیدا کړي، خو له ډهلي پرته د پاتې 5 لوبډلو څخه 2 نورې لوبډلې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره یوه لوبه په مخ کې لري. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په وروستي پړاو کې نن شپه ریال مادرید له ویاریال سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د ویاریال په کوربهتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په بل لوبه کې سبا شپه بیا بارسلونا له ریال سوسیداد سره د شپې 12:15 لوبه لري. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 99 امتیازونو په لرلو سره لومړی، اتلتیکو مادرید د 80 امتیازونو سره دوهم او ریال مادرید د 50 امتیازونو سره په دریم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د روژې د مبارکي میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو یو لنډ پروګرام خبريږي. ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه لایته مپاسي.
الرحمن الرحیم. د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علما او تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جیمانه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ، فریب او د دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډیره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي. ځان خلکو ته سپین وخی او په حقیقت کې دا خپل پیږي چې دا سړی د کومو دروغو د کومو ټګیو د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول دوکه کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه د هغوی روجه ده، د لسان روجه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پرېکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي، د کمیسیون دغه پرېکړې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو. نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي په خپرونه کې میلمه کړی دی. هدي صاحب، تا ته هرکلی وایو، مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو له اعلان کړو په وړاندې، ستاسې یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهې دریځ څه دی؟
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر دی چې که چیرته د تذکیرو کاپینه په نوم لیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شد ول سی، احتمال د دې زیات دی، احتمال د تقلب ډیر زیات دی. او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکرې زنه استفاده وسی، ولی دام وایو چې حتی کله اصل تذکرې نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لغنه هم سو استفاده کیږي. که ډیټابیس مې ستراسي په پوره صورت سره که د فوټوکاپینم استفاده وسی کوم مشکل مې ستاسي نه راځي. عین نفر نشی که ولی سی عینی تذکره دو دریزلی یا زیادی غزی استفاده ارزی نو کی. مهم شاید منگل پارداده چه دوید باید دیتا بیس ولی دی منگ تا ولی سوی و دی کمیسیون انتخابات لخوازی نا سی اداره دی ثبت احوال نفوس دوی تا ویلیو سی دوی دیتا بیس لدی او پا ثبت نام که با لدی دیتا بیس نا استفاده کی گی. ما سی کلا زسی کلا نملیکنی لپار لالما تذکره می ارتور کرلا دیتا بیس نا کم استفاده و نسوا وس تاسو را ته معلومی کی سی ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي. دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سره استفاده وسی، او کله ډیټابیس نه استفاده وسی بیا په صورت سره حتی که د تذکیرو له کاپی نه استفاده وسی سو استفاده پکې ډیر نه سي.
خو حکومت تیر ورځ ویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو له استازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه او لاغنه ورسره دا پریکړه شوې.
په داسې یو بحث کې نه ومه. ما پوښتنه وکړله چې زمونږ له خوازی نه په دغه بحث کې رئیس صاحب جمهور سره و ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی و، اشتراک کړی و، او هغه له دغسې یو بحث نه ده راغلی هلته په دې اړه کې. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلوده چې که په اصلي تذکیرې باندې استیکر وویل شي دوی ته امنیتي مشکل هغه کېږي. موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر یو میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکلات څه د حل کې ولې باعث دي نه سي سي تقلب انتخاباتو کې درسي. دغه ډول چې اوس دوی کوي ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتي مشکل به څه د حل سي ولې تقلب مشکل څه د زیاتیږي ورسره. زما په نظر که دوی ډیټابیس څه ولري په هغه نه وروسته کولی شي چې په فوټوکاپي باندې یا په کوم بل کاغذ باندې دوی ته څه ورکولی شي یا دا استیکر ورته جداګانه ورکولی شي چې په فوټوکاپي باندې هم نه اوسي چې ځان سره څه ولري ځکه چې کله بیا دوی رایه ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط هغه یوه تذکره کولی شي ورنسه هغه اوسي استفاده اوسي. نو زه فکر کوم چې دغه میکانیزم د یو خوا مشکل څه ده په نظر کې نیولی، دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه ده نیولی، او دوی باید چې یو میکانیزم ته راشي چې د خلکو مشکل هم څه ده حل کړي او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات.
لکه کوم ډول میکانیزم؟
ما وویل چې ډیټابیس که ولري، دوی که ډیټابیس جوړ کړي په هغه صورت سره بیا تقلب نه شي پکې راتللی، یا الاقل تقلب اندازه ډېره څه ده کمیږي. په هغه صورت سره که په فوټوکاپي باندې هم هغه ووهي، هم هغه یو فوټوکاپي باندې کېدلی شي، ځکه دوهم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي، الا که د سیستم چلوونکی غواړي چې تقلب څه ده وکړي هغه به ځانته شي. اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته، ده هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی شي، کوم خپله تذکره وړي که د اوسي او که نه اوسي کې ورته راجستر کېدلی شي. او که دا په فوټوکاپي باندې اوسي، فوټوکاپي باندې خو څه ده کولی شي زر کاپي هم څه ده یو سړی څه ده جوړي کړي دوی به ورځي او هلته به څه ده په مختلفه جو کې بزاره.
اوس فکر نه کوو یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي؟
داسې داسې دي، حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه د درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجګ سوی ده وایي زه باید په دې امتحان کې څه د کامیاب شم، نو خو امکان نه لري. نو یغه ځینې مسؤلیت دي د حکومت په غاړه ده، حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې د درې کاله مخکې نیولي وای، باید تذکره هم څه توضیح کړی وای، په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای، موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په هغه کې کوم مشکل څه درته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای، او د دې نور کارول لپاره هم داسې یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی وای. داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دی راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وایي چې بس دا کار باید وسي، او خلکو ته وایي یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي، او یا راځي چې انتخابات بیا څه د تعویق څه د واچو وغورځو. نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی، او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه.
اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي، فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري، او په دې اساس دغه قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي. نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې، خو قصدن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت د خپلې بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت، او په هېڅ صورت سره حق دی نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسې ده ونیسي. یو څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره ته څه نسي په هغه کولی، نو په نورو کې به څه ده څه وکړي. په دواړو حالتو کې همغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤل دي، او که بې کفایتي څه د ښکاره کوي هم مسؤل دوی.
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي؟
نه، موږ پکې برخه اخلو، ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده، او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی، ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای، او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي، او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي، په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه ده جنگ دی، او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت حکومت سدا ونه وسیږي حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمينه انتخاباتو ته مساعدوي او امنیت به سدا راولي خدای دې کې شي کولای شي خو کبه مون شي کولای که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوړې د مملکت کې دا کار ونی شي لا خل په دغه لوی برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولای شي بیا هم سدا خلی شي هغه وسي انتخابات وسیږي زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونی شي نو که ځینې مناطق مونږه ارزومندي مو داده از مونږه ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولای د جنگ له عمل ځین نه څه ده او حکومت باید هغوی لپاره کېدای شي چې یو بل بدیل تدابیر ونی شي چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده شي که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد شي تر څو پورې چې حد امکانه پورې خپل هغه دې وکړي کوشش څه ده وکړي هغه څه چې د دوی له توان نه وتې وسیږي نو هغه سره بیا مونږ څه نسو ویلی
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر مونډه ونښتي چې دوی اصلا د خپل رای په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رای شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي تاسو په کوم نظر یاست
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي تېر انتخابات ډېر ناولي وو د 2010 کال انتخابات پارلماني انتخابات ډېر ناولي وو لږ نه مخکې خالي او څناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو به ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیږه او مونږ ستاسو کامیابي درته تضمینو دا داسې نه داسې واضح اورم دا په ټول ملک کې هغه دي خلک ډېر خلک په دې باندې مړه دي چې به ودرېږه چې د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او له هغه نه مهمتر په حکومت کې خلک وپېژني زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا ګټې افوا به کاملا به اساس نه وسیږي ممکن مبالغه څه پکې شوی وسیږي ولی حکومت حق نه لري څه دغه څه کارونه وکړي ولی متاسفانه چې حکومت سو استفاده کوي په خام سو استفاده شوی ده او اوس هم دا سو استفاده روانه ده او خلک حق لري چې د فکر وکړي چې واقعا رای د دې تاثیر نه لري ولی مونږ خپل ځ خپل طرفدار دي چې خلک ووزی رای ورکي او مونږ خپل اخري کوشش کوسي د خلکو رای په اصطلاح په تاثیر ولري او ونسوځي
د ملي وری د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید پراتونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري تاسو په کوم نظر یاست
بخه زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري ځکه په انتخاباتو کې ممکن راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي ممکن اړ یو ځانګړی کمپ لري نو فکر نه کوم چې په باندې به ډیر تاثیر وکړي ولی دغه ساختار د حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و حکومت فلج کړی و حکومت به دغه کفایت کاری سره ضعیف و خود دغه ساختار سره حکومت فلج سره هغه مواجه سره خو زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر به شي وکړي په لاس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي ریاستي انتخابات ته یو لاس میاشتې سره پاتې دي او امکان لري د اختلافات سره زیات شي په اکثره دیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات سره لږ څه زیاتېږي د کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي ان شاء الله افغانستان کې خدای وکړي باندې شي
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ
زه خو طرفدار دي مسیدا الکترونیکی تذکیرې باید چې وویشل شي نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله په خوا یوازې په ارګ کې وه او وز قصلر مسې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سمو د الکترونیکی تذکیره سې د واخلم زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دې بدل کړي قانوني اساسي دې لوی جرګې لخوا بدلیږي د سلطه د رایو باید چې د موجود اوسیږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د هغه یمه د توزیع یمه او انشاءالله زه به یې په خپله مزر واخلم.
ډېره زیاته مننه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده ی رادیو آزادی سلام. انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه با اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخوانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین رفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمع‌آوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک راه حل پیدا کرده باشیم و در عین حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشد بتواند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند. قسمی که همه می دانند به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب با کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه تی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تردم
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننگرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په 3 که ولسوالی کتابخانه پرانستلی دی.
خوشبخت کسی است که با یکی از این 2 چیز دسترسی داشته باشد، کتاب‌های خوب یا دوست‌های اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند. حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرفتند. از وی مشنویم.
به هر ولسوالی که لوست خلق لرالت
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارد، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند. حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود دارد و مردم از او استفاده
می‌کنند. او خلق استفاده تریکوی.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش و مطالعه بپردازد. از نجیب‌الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما میبینید ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص میتوانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند میتوانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان میگوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت یک هفته میگیرند و بعد از مطالعه دوباره میآورند.
هر
جوان اگر خواسته باشد میتواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد میتواند بعد از ثبت و راجستر به مدت یک هفته کتاب را به خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الی 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمانها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام های هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم همین پروگرام هم امرا زناش شریک میکنیم تا در هر هفته به ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونند که مدت یک هفته کتاب را ببرند در خانه های خود استفاده کنند و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کاری بسیار نو ابتکارانه است برای جوانانی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ از سیرقه شریفی باشنده شهر کابل و یک تن از محاصلین یکی از پوهنتونهای خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنه و پکتیا ولایت دوردست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به همجور یک سرمایه گذاری به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشن، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده شاید برقی درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشن تا جایی موارده را میرسانه شاید از همه هم استفاده نتانه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همه منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و اوران هایی که میتونه در همی بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوی.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما واری کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امی مشکل بزرگی که همه مردم ما در آن روبرو هستند امی مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
جهنم ساختم فردوس همه سازمند، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمند، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرزوبوم است. و شکلگیری همچون نهادها موثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده علا نگهدار. دم بدم می سازم و نفس های امیدم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم دم بدم می سازم.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.